په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په یوې بلې خبری مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر برهان الدین ربانی نن استعفا وکړه. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. د افغانستان د حکومت یوه سرچینه بیا وایي د پیکینګ بین الافغاني خبرو ته پلاوی نه استوي. مخله دی چې د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واوري. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو، خو یوه تصفیه ضروري بولم. برهان الدین رباني د خدای وبخي صلاح الدین رباني چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیرو نن استعفا وکړه. پرې بظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني له خپلې دندې استعفا کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان دندوغوري ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یوه نایلند سوي سفر له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني له خپلې دندې استعفا کړې. نوموړي په خپل استعفا لیک کې ویلي چې د حکومت لپاره تر اوسه د ولسمشرۍ ماڼۍ له کارونو سره موافق نه و، چې له کبله یې په تنګ راغلی او اوس یې استعفا ورکړه. درې کاله وړاندې ولسي جرګې له ښاغلي رباني څخه د اعتماد رایه اخیستې وه، خو نوموړی تر اوسه پر خپله دنده د سرپرست په توګه پاتې و. ارګ له تر اوسه په رسمي ډول د رباني د استعفا په اړه څه نه دي ویلي. صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر څنګ د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر د هغه ګوند چې د افغانستان د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله ملاتړ کړی دی. په دې اړه جزئیات وروسته په خبرونه کې راځي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته تللی. د ناتو دفاع وزیران د لړم په دوهمه او دریمه نیټه په بروکسل کې غونډه لري، چې په دوهمه وروستۍ ورځ یعنې د جمعې په ورځ به د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی خالد به د دې غونډې په څنډو کې د بېلابېلو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره جلا وګوري. ناتو تر دې وړاندې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پرمختګونه او لاسته راوړنې ستایلې دي او له افغان ځواکونو سره یې پر همکارۍ ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان دندغوري ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو تصفیه کړه. د دې وزارت ویان روح الله احمدزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاعي او امنیتي ځواکونو د دندغوري سیمه په بشپړه توګه د دښمن لښتونه پاکه کړې ده او اوس مهال په دند شهاب الدین او کلګي سیمو کې جدي عملیات څنګه روان دي او دولتي ځواکونه هلته په کاملا پرمختګ حالت کې دي. د دند شهاب الدین ډیری سیمې د طالبانو لشتون پاکې شوې دي، خو ځینې سیمې پاتې دي چې هلته زموږ تمرکز دي ورباندې.
د شغلی احمد زیب خبره په یادو عملیاتو کې د لوړپوړو قمندانانو په ګډون لسکونه طالبان وژل شوي او وسله مهمات یې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. نوموړی زیاتوي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې په بغلان کې د طالبانو د اوشر او زکات مسؤول په ګډون تر اویا ډېر طالبان نیول شوي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دفاع وزارت ویان زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. د بغلان په دندغوري، دند شهاب الدین او کلګي ولسوالیو کې له تېرې اونۍ راهیسې عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي دا عملیات له طالبانو څخه د بغلان تر بشپړې تصفیه پورې دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشر د یو فرمان پر اساس لسګونه بندیان د بلخ له مرکزی محبسه خوش شول. د بلخ د ترنولی مشر صفی الله پوپل نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوش شوي بندیانو کې یو اتیا نارینه او دولس ښځې شامل دي. د بندیان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت خوش شوي دي. شغلې پوپل وایي د ولسمشر د همدې فرمان له مخې د یو لس نورو زندانیانو د حبس په موده کې د پنځو کلونو لپاره کموالی راغلی دی. د فرمان دوی نیمې میاشتې وړاندې ورکړل شوی و او اوس عملي سو. زموږ اخلاص د دې راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یو اعلان شوی سفر نن عراق ته رسیدلی دی. دا سفر داسې مهال شوی چې امریکا د سوریه له شمال ختیځ څخه خپل سرتیری د عراق له لارې باسي. د عراق دفاع وزیر نجاح الشمري له مارک اسپر سره تر لیدو وروسته اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي هغه امریکایي سرتیری چې له سوریه وځي د څلور اونیو لپاره په عراق کې پاتې دی سي. المشري وویل امریکایي ځواکونه به د عراق تر ترانزیت وروسته کویت، قطر او یا امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي. تر دې وړاندې د عراق پوځ ویلي و چې دغه امریکایي سرتیری په عراق کې د تم کېدو اجازه نه لري. د امریکا دفاع وزیر د اکتوبر پر 22مه په سعودي عربستان کې ویلي و چې امریکایي سرتیری به متحده ایالاتو ته تر تلو دمخه په موقتي ډول په عراق کې تم سي. د روسیې ولسمشر ویلي چې هیواد یې په پام کې لري په راتلونکو 5 کلونو کې له افریقا سره سوداګري لږ تر لږه 2 برابره ډېره کړي. ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه د روسیې په سوچي ښار کې د افریقایي مشرانو په غونډه کې دا خبره وکړه. ولسمشر پوتین په پرانستونکې وینا کې افریقایي مشرانو ته وویل چې د مسکو او افریقا ترمنځ د سوداګرۍ اوسنۍ سطح کافي نه ده. د ولسمشر پوتین په خبره روسیه اوسمهال افریقا ته د 25 میلیارد ډالرو په ارزښت خوراکي مواد صادروي او د وسلو د صادراتو سطح یې 15 میلیارد ډالر وشو. خود پوتین خبره تر اتلونکو 5 کلونو پورې باید او توانیږي چې د سوداګرۍ د سطح 2 برابره سي. د دورځنی غونډه نن داس مال پیل سوچي مسکو په افریقا کې د نفوذ د ډېرېدو هڅه کوي. او د بریتانیا پولیسو 9 مړي په یو موټر کې موندلې دي. د بریتانیا پولیسو نن سهار د مرکزي لندن په 2.3 کیلومتري کې په یو صنعتي سیمه کې بربري موټر کشف کړ. د موټر چلوونکي د شمالي ایرلند یو 25 کلن معرفي سوی دی او د ډلې وژنې په تور په توقیف کې دی. داسې ښکاري چې قربانیان د بلغاریا او کډوال دي. د خبرونو
خبر نمو له ازادي راډیو او اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني نن استعفا وکړه. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ.
Transparency and predictability related to when it comes to elections are extremely important.
د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره د وسره باید شخړې کمې او اور بند وشي.
د افغانستان د دولت غوښتنه ممدا ده چې مخکې لدی چې پروسه شروع شي باید د تاوتریخوالي کم شي او اور بند وشي.
د افغانستان حکومت یو سرچینه وایي د پیکینګ بین الافغاني خبرو ته پلاوی ناستوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ترکیه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ ساحې څخه د باندې د کورد ملیشو پر ضد د عملیاتو د پیلولو اړتیا نشته. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع مو د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني د استعفا په اړه ده. صلاح الدین رباني چې له 5 کلونو رئیس د بهرنیو چارو د وزارت دنده مخته وړله نن خپل استعفا په خپل فیسبوک پاڼه کې اعلان کړی دی. استعفا ځینې دلایل هم یاد کړی دی. د کابل د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس سره د ټلیفون له استډیو وصل دی. پردیس، د صلاح الدین رباني د استعفا په اړه جمهوری ریاست کوم عکس العمل څرګند کړی؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر څنګه چې تاسو ورته یادوري وکړه نن ناوخته له خپل دندې استعفا وکړه. هغه په خپل استعفا لیک ویلي چې په ملي اول حکومت کې کاری فضا مطلوبه نه ده. ښاغلی رباني د استعفا متن په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی دی او په هغه کې ویلي چې نوموړي ولسمشر محمد اشرف غني ته په خطاب کې ویلي چې په تیرو 5 کلونو کې د موازي جوړښتونو رامنځته کېدو او د هغه بنسټونو د څنګ تکیدو شاهد و چې د په خبره په ټوله نړۍ کې د نظامونو ستنې پیژندل کېږي. هغه له کوم شخص چا یادونه ده کړې خو زیاته کړې ده چې د دولت له جوړښتونو سره د یوې شخصي انجو په توګه سلیقوي چلند کېده او په آګاهانه ډول یا ناپوهۍ سره د دولت کلیت تخریبیده. ښاغلی ربانی په خپل استفالی کې نیوکه کړې ده چې د صلاح الدین د په بخښنې سره د اصلاحاتو تر شعار تر سوري او لاندې داسې مغرض چلند کېده چې په ټولنه کې د تبعیض او تعصب دودونکو بنسټیز تخریبونکي عمل تر سترګو کېدل. هغه د خپل کار دوام مناسب نه دی بللی. ویلي دي چې له بهرنیو چارو وزارتنه تر استعفا وروسته به خپل فعالیتونه له سیاسي لارو تعقیب کړي. خو د نړیوالو اړیکو کارپوه داود مایار وایي که د ښاغلي رباني لخوا په استعفا کې ذکر شوي موارد سم وي نو باید نوموړي پخوا استعفا کړي وای. هغه وایي له بده مرغه هغه موارد چې ښاغلي رباني په خپل استعفالیک کې ویلي دي که سم وي نو نوموړي باید 2 کاله وړاندې استعفا کړي وای. زه فکر کوم چې دا ټول بهانې دي. ښاغلی ربانی د جمعیت اسلامي ګوند رئیس هم دی او د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس عبدالعبدالله لخوا د بهرنیو چارو وزیر په توګه معرفي شوی و. له ولسمشر غني سره د ښاغلي رباني اړیکې له ډېرې مودې راهیسې ترینګلوي او د 2 اونۍ وړاندې د ولسمشر لخوا د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي ګوښه کولو سره د هغوی اړیکې لا ترینګلې شوې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست د ویاندویانو د 3 واړو ویاندویانو نظریات راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره په دې ونه توانېدو. بلې نوري صاحب،
بلې پردې صاحب، همدغه پوښتنه مو وکړه چې آیا د جمهوري ریاست روس عکس العمل څرګند کړی که نه دی کړی؟ ولسمشر هم جاپان کې دی، د جاپان د نوي امپراتور د تخت او د تاج د ایښودلو په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی دی، خو تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو وویل موږ ډېره هڅه وکړه چې جمهوري ریاست نظر واخلو چې آیا دغه استعفا لیک چې ښاغلي رباني په خپل فیسبوک پاڼه کې ایښی دی جمهوری ریاست هم استولای کنه، او جمهور رئیس چې د جاپان په سفر بوخت دی د ښاغلي رباني استعفا منلی کنه. په دې اړه بیا هم نن هڅه کوو چې د جمهوری ریاست عکس العمل راواخلو. خو زو بروکسل ته د بلجیم پلازمینې ته چې سبا د ناتو د دفاع وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې کوربه دی. افغانستان هم د دغو وزیرانو د غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع ده. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ نن په یوه خبري غونډه کې د افغانستان پر انتخاباتو، د سولې پر هڅو او د داعش د خطرونو په باب یو لړ څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي بروکسل کې دی، همدا شېبه له بروکسل راسره د ټلیفون پلیکا وصل ده. سیدی خسب خبرونه تخره خلاصت
ډیره مننه نورې صاحب.
د افغانستان انتخابات په دې ورځو کې د بحث یوه مهمه موضوع ده. د ناتو سرمنشیان ستولتنبرګ په دې اړه مشخص وویل.
ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت تاکید وکړ او د ټاکنیز شفافیت او اعتبار د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره ډېرې مهمې وبللې. ستولتنبرګ ازادي راډیو ته د میزان شپږمې نیټې د انتخاباتو په ارتباط وویل چې ټول لوري باید له حوصلې کار واخلي او پرېږدي چې انتخاباتي بنسټونه خپل کار ترسره کړي او نتیجه اعلان کړي.
Of course, transparency and predictability related to when it comes to elections are
د ستولتنبرګ وایي البته چې د انتخاباتو شفافیت او اعتبار ډیر مهم دی، ځکه موږ آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اړتیا لرو. غواړم د افغانستان امنیتي ځواکونه وستایم چې د انتخاباتو امنیت خوندي او هم په دې هیواد کې د انتخاباتو ترسره کول ممکن کړل. فکر کوم چې اوس مهم پیغام دا دی چې ټول اړخونه باید له زغمه کار واخلي او آرام اوسي او پرېږدي چې انتخاباتي بنسټونه خپل کار پای ته ورسوي تر څو وکولای شو چې د انتخاباتو نتیجه ترلاسه کړو او وروسته د انتخاباتو بهیر په ښه ډول او درست پای ته ورسو.
ول اورګنایزد اند 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 ګډ وای.
نو ریسپ لکه څنګه چې پویګو د افغانستان د ولسمشری زو ټاکنو د محل ویش لمخې په پام کې و چې د ټاکنو پایلې د میزان په ویشته ما اعلان شي، خو د تل عمله چې تخنیکی ستونزې وي یادېږي د پایلو اعلان تر نامعلومې نیټې ځندې بلې. نو ریسپ
بله صدیقی صاحب، د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکو نن وویل د بایومتریک د ټولو دستګاو اطلاعات مرکزي سرور ته لیږدول شوي او د دغو اطلاعاتو له مخې څه باندې 1,900,000 د بایومتریک له اطلاعاتو سره سمې رایې ثبت شوي دي. د انتخاباتو بهیر روان دی، خو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه لومړنۍ پایلې ځنډیدلې او دا هم نه ده معلومه چې لومړنۍ پایلې به کله اعلانېږي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ دغه راست د افغانستان پر نورو موضوعاتو هم نن رڼا واچوله، یو لړ څرګندونې وکړې د افغانستان د سولې د ټکني بهیر او دغه راز د امنیت او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه. سلطان تک څه وویل؟
هغه وویل چې ناټو د سولې خبرو له بیا پیل کېدو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ پر طالبانو غږ وکړ چې واقعي اراده ښکارا کړي. طالبانو ته د ستولتنبرګ پیغام واضح و، نولي صاحب چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای، باید د خبرو میز ته راشي. خو لکه څنګه چې پوهیږو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له هر ډول مخامخ خبرو ډډه کړې ده. د ناتو عمومي منشي موبایل چې په افغانستان کې د ناتو حضور ډیر مهم دی تر څو هلته سولې ته زمینه برابره شي. ستولتنبرګ همداراز داعش په اړه وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت تاسیس مخه به ونیسي. داعش تر ډیره د افغانستان په ختیځو سیمو کې فعال دی او په پلازمېنه کابل کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. په افغانستان کې د ناتو د غوښت ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هېوادونو د دفاع وزیران به د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. نوري صاحب او د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد په دغه هېواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال سکاټ میلر او په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي نیکولاس کې هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي.
بله مصطفی صدیقی، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبريال مصطفی صدیقی له بروکسل سره وصلو، هغه ځای چې د افغانستان موضوع د ناتو او د غرض په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هېوادونو د دفاع د وزیرانو د سبنۍ غونډې د اجنډا مهمه موضوع ده. سبا د افغانستان پر موضوع دغه وزیران خبري کوي. په افغانستان کې د انتخاباتو موضوع په وروستو کډیره ګرمه ده. د انتخاباتو شفافیت او د غرض د سولې د ټکنۍ او حڅو د البته د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په دې وروستیو کې له مختلفو لورو ډېرې هڅې پیل شوي. ټاکل شوي چې د راتلونکې دوشنبې او سېشنبې په ورځو پیکینګ د بین الافغاني خبرو کوربه وي او موسکو هم د جمعې په ورځ د څو اړخیزو غونډې د افغانستان د سولې په تړه د پیکینګ غونډې ته طالبان ویل چې پلاوی ورستوي، خو د افغانستان د حکومت یوې سرچینې وویل چې د افغانستان پلاوی به پیکینګ ته لاړ نه شي. ورسته په دې اړه راپور لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د سولې په اړه د چین په پلازمېنه پیکینګ کې جوړیدونکې غونډه کې به د افغانستان د حکومت پلاوی ګډونونه کړي. دا خبره د یوې حکومتي سرچینې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط نن ازادي راډیو ته وکړه. له بلې خوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت که څه هم په غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون او نه ګډون په اړه څه نه وایي، خو وایي چې د سولې د راتلونکو کو خبرو لپاره د سولې د راتلونکي بهیر د چټکېدو لپاره د هر هغه هیواد چې په دې برخه کې هڅه کوي ملاتړ کوي. امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
چین له افغان حکومت او طالبان غوښتي چې په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو دا بلنه منلې، خو د حکومت دننه یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یو نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د غونډه کې د افغانستان حکومت استازي ګډون نه کوي. بلورته بیا د سولې په چارو کې د دولت وزارت پیکینګ کې د سولې په اړه غونډه کې د دولتي استازو د ګډون او نه ګډون په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د سولې په اړه د هر هیواد له هلو ځلو ملاتړ کوي. د دې وزارت وایانده ناجیه انوري:
البته تمام
موږ د سولې په برخه کې د ټولو هیوادونو له هڅو ملاتړ کوو او ورته خوښ یو، خو زموږ ټینګار په دې دی چې د سولې ټول بهیر مالکیت دی د افغان حکومت په مالکیت وي.
اسوسییټډ پریس اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله لیکلي دا غونډه بعد راتلونکې اونۍ د دوشنبه او سهشنبه په ورځو شي چې دوی به هم پکې برخه واخلي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر باندې لیکلي د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو له سیاسي مرستیال او د قطر دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره لیدلي او په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیدونکي بین الافغاني کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. خغلی شاهین زیاتوي د پیکینګ ناسته په مسکو او دوحه کې د تیرو بین الافغاني ناستو لړۍ ده او پکې ټول ګډونوال په شخصي توګه ګډون کوي او د افغانستان د مسالې د حل لارو چارو په اړه خپل شخصي نظر وړاندې کوي. د مسکو او دوحې په ناستو کې هم افغان حکومت رسمن ګډون نه و کړی، خو د دوحې په غونډه کې ځینې دولتي چارواکو د سیاسيونو په توګه برخه اخیستې وه. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی یو له هغه کسانو دی چې د غونډه کې ګډون کوي. خغلی کرزی ته یو نږدې کس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل تر اوسه حامد کرزی په دې اړه رسمن د ګډون بلنه نه ده ترلاسه کړې. بلور ته بیا یو شمیر شنونکي وایي د غونډه کې د افغان حکومت رسمي ګډون مهم دی. سیاسي شنونکي لطیف نظری ازادي راډیو ته وویل که حکومت د غونډه کې ګډون ونه کړي یو لوی چانس بل لاسه ورکړي. د وای د افغانستان د حکومت ته ګډون په دې غونډه کې بدی معنی ده چې یو لوی فرصت لاسه ورکوي او د بې باورۍ فضا جوړوي. چین کې د افغان حکومت د سولې په اړه داسې محل غونډه جوړیږي چې تمه ده د پنجشنبه په ورځ د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي په مسکو کې سره د افغانستان د شخړې د حل لپاره بیا ځلې کینی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا غونډه د هیوادونو ترمنځ ده او په دوی پورې اړه لري، خو دوی له هر هغه ګام ملاتړ کوي چې له مخې په افغانستان کې ثبات ته لار هواره شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د سولې په موضوع کې تم کې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو له پیلېدو سره باید شخړې کمې او اور بند وشي. د خبره د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته د هغې اعلامیې په عکس العمل کې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او پنځو اروپایي هیوادونو لخوا خپره شوې او پکې د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه شوې چې لومړی دې شخړې کمې کړي او اور بندې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي، بیا د سولې د هڅو په ترڅ کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته سفر کړی. ښاغلی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له مشرانو سره په خبرو کې پر همدې موضوع ټینګار کړی. ټاکل شوی چې خلیلزاد په موسکو کې هم د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. نور حالې د نجه صفی پر رپورټ کې اوري.
د اروپایي ټولنې استازیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې د سولې لپاره د یو مناسب چاپیریال رامنځته کولو په هدف د تاوتریخوالي او د ملکیانو د تلفاتو د راکمولو لپاره فوري اقدامات وکړي. د روپی ټولنې د خبرپاڼې پر بنسټ په دغه لیدنه کې ویل شوی چې بنسټیز سوله یوازې د یوې سیاسي هوکړې په نتیجه کې ترلاسه کېدای شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري د روپی ټولنې او امریکا له دې غوښتنې د هرکلی په ترڅ کې وایي د سولې د خبرو لپاره د افغان دولت شرط هم د تاوتریخوالي ختمول او اوربند دی.
سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت غوښتنه ممده ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید دا تاوتریخوالی کم شي او اوربند وشي. د دې لپاره چې که اوربند نه وي نو دا پروسه چې مخکې هم موږ بوزو بیا په هغه کې مشکلات حتما پیښیږي. دا زموږ خواسته او دا زموږ پیشتر.
طالبانو تازه د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې تل ویلي تر کومه چې په افغانستان کې بهرني سرتېري میشت وي اوربند به ونه کړي. د اروپایي ټولنې په خبرپاڼه کې دغه شان ټینګار شوی چې د سولې په برخه کې هر ډول هوکړه باید په افغانستان کې د ښځو، ځوانانو او اقلیتونو په شمول د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او د افغانانو دې جدي غوښتنې ته چې د اتلسو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي هم پام وشي. په خبرپاڼه کې دغه شان له افغان حکومت څخه غوښتل شوی چې طالبانو سره د رسمي مذاکراتو لپاره یو ټول منلی او ملي پلاوی جوړ کړي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې د بهیر په اړه بروکسل، پاریس او مسکو ته د خپلو سفرونو تازه لړۍ د دوشنبه په ورځ پیل کړه. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د افغان جګړې نړیوالو اړخونو ته په پام سره وایي د خلیلزاد د دې سفرونو هدف د افغان سولې په اړه د بېلابېلو هیوادونو لیدلورو راټولول دي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سعیدی وای طالبانو سره د سولې په اړه پریکړه به امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته پریکړه وشي.
هدف دا نه ده چې نتیجې نهایي د طالبانو سره فیصله شي او قرارداد امضا شي، چون امریکایان انتخابات مخکې لري. دغه مذاکرات تر انتخابات ریاست جمهوری امریکا پورې ادامه پیدا کوي، اما کوم نتیجه قاطعی نه امضا کیږي نه فیصله کیږي. د امریکا د انتخابات وروسته چې هر څوک رئیس جمهور شو، وروسته تصمیم نیول کیږي چې د طالبانو په باره کې د افغانستان په باره کې
د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان پکې وژل شول، طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې تر دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ نه پړاو خبرې وشوې او دواړه لوري د سولې یوې هوکړې ته نږدې شوي وو.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل کندیمای زور است یا بیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مختلف
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د سولې موضوع څېړو، خو بیا هم د افغانستان د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ته مخه کوو. د تلې د شپږمې د انتخاباتو د معتبرو او بایومتریک له اطلاعاتو سره سم د سمو رایو شمېر څه کم 2 میلیونه ته راکم شوی دی. تفصیل د خان محمد سیم راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای شمیرلو او راټولولو د سلریش ورځینی کار وروسته خپل وروستی راپور د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره شریک کړ. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي د لاسي اطلاعاتو او ډیجیټلي اطلاعاتو د مرکزونو د برخې کارونه پای ته رسیدلي او له دې وروسته د رایو د چاڼ بهیر پیلیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي رحیمه ظریفی وایي د بایومیتریک د اطلاعاتو د رایو شمیر 1,902,000 او 603 ته رسیدلی ده.
اطلاعات بایومتریکی تمام دیوایس ها به سرور انتقال پیدا کرده.
د بایومتریکو اطلاعات ټول دیوایسونه سرور ته لیږدیدلی چې د بایومتریکو اطلاعات شمیر 1,902,603 ته رسیږي چې دا وروستی شمیر دی.
مرمن زریخی وای در رای ورکونکو د بایومتریک اطلاعاتو د دزګاوو او د حافظې د ورکوشو کارتونو په برخلیک بحثونه روان دي. دی وویل په دې اړه به وروستی تصمیم د چهارشنبه د ورځې تر پای پورې له رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د میزان د شپږمې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو د اعلان د نیټې په اړه بحثونه روان دي او د چهارشنبه د ورځې تر پای پورې به د دغو خبرو پریکړه اعلان شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمیو نړیوال موضوع، ترکیه وای د سوریه په شمال ختیځ کې د عملیاتو له وسنۍ ساحې د باندې د کورت ملیشو پر ضد د عملیاتو اړتیا نشته. جزئیات ملالې بشیر اوروي.
پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیه په ساحلي ښار سوچي کې شپږ ساعته غونډه وکړه. په دې دوه اړخیزه غونډه کې موافقه وسوه چې د سوریه په شمال ختیځ کې ګډې ګزمې وسي او کورد جنګیالیو ته بیا نوی ضرب الاجل ټاکلی چې ټول دې له سیمې ووځي. دواړو مشرانو وویل چې یو نوی 1.5 ساعته اوربند به له سه شنبې پیل سي چې پر مهال به باید کورد ځواکونه د ترکیه او سوریه سره له حایلې سیمې ووځي. د اوربند په خبرو کې د هغې سیمې په اړه بحث وسو چې له 5 کلونو راهیسې کردانو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له داعش سخت دریځې ډلې څخه نیولې وې او په دې جګړه کې زرګونو کردان وژل سول. امریکا تمه لري چې ترکیه او کورد ځواکونه به د سوریې په شمال کې د داعش ډلې هر ډول فعالیت ځپي. دا خبره سوریې ته د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري د امریکا د سنا د بهرنیو چارو کمیټې ته پرون د سې شنبې په ورځ وکړه. ده وویل که کردان او ترکیه له یو بل سره مخامخ کېدو ته ونه اړ ایستل سي موږ پر دوی تکیه کولای سو چې د داعش پر ضد به جنګیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تایید کړه چې ترکیې او روسي ځواکونو په سوریه کې پر حایله سیمه کې ګزمې پیل کړې دي. یوه کورد چارواکي تایید کړه چې ملیشو یې د امریکا په منځګړیتوب له توافق سره سم دا سیمه پرې ایښې ده. سوریه د ترکیې عملیات غندلی دي او وړاندیز یې کړی چې له کورد ځواکونو سره متحد کېدای سي. په داسې حال کې چې امریکا د عراق له لارې د سوریې له شمال لویدیځ څخه خپل ځواکونه باسي، د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په یوه نه اعلان کړي سفر بغداد ته تللی دی. نن له اسپر سره تر لیدو وروسته د عراق صدراعظم نجاح الشماری اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه له سوریې عراق ته وځي او د څلور اونیو دننه به خپل هیواد ته ستانه سي. شماری وویل چې امریکایي ځواکونه به له عراق د کویت یا قطر پر لور ځي او بیا وروسته د امریکا پر لور. اسپر په داسې حال کې عراق ته تللی چې د دې هیواد پوځ مخکې ویلي و چې امریکایي ځواکونه اجازه نه لري په عراق کې پاتې سي. اسپر د اکتوبر په 28مه نیټه په سعودي عربستان کې ویلي و چې امریکا ته تر ستنېدو مخکې به د دې هیواد ځواکونه په عراق کې په موقتي توګه پاتې سي. امریکا په عراق کې شاوخوا 15,200 ځواکونه لري چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف برخه دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت پریکړه وکړه چې د سوریې له شمال لویدیځ څخه به خپل 10,000 سرتیري باسي. خود
د سوریې له شمالي برخې څخه زر